द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د نه ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې شپږم نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سحر شپږ، په افغانستان کې دی د سحر پنځمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ د اکتوبر پنځم نیټه او د شپې 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې سهارنۍ خبری خپرونه کې درته زه شعیب زاده هرکلی مړم به ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان قندوز ښار کې په اسپتال د امریکایي الوتکو له خوا بمبارۍ باندې امریکایي جنرال ویلي د افغانستان د پوځ په غوښتنه دغه بمباري کړې وه. ویلي د ډاکټرانو نړیوال تنظیم وایي د دغه پیښې ذمهوار امریکایي پوځ دی.
هاغلی کیمبل د بیان راتلو وروسته د دبی ډلې ایم ایس ایف مشر ویلي حقیقت دا دی چې دغه بمونه امریکا غورځولي. یو لوی هسپتال چې پکې مریضان او د ډلې عمله موجود وه وویشته شول. د ویلي دي چې د دې ناوړه پیښې هیڅ قسم جواز نه جوړیږي.
د روس د پارلیمان دفاع چارو کمیټې مشر وایي روسي رضاکاران د دولت اسلامي تونروډلې پر ضد د شام ځواکونو سره په جنگ کې شاملې دي شي. اخوا نیټو د روس نه غوښتنه کړې ده چې د ترکیې په سرحدونو د دوی جنگي جازونو او خطو په سر وضاحت دی وکړي.
د نیټو شورا ویلي د ترکی چارواکو څو ځله د روس جنگي جهازونو ته خبرداري ورکړو چې د دوی هوایي سرحدونو نه اوزي. نیټو د روس دغه عمل غیر ذمہوار بللی دی او د روس نه یې وضاحت غوښتي.
امریکې او د بحر الکاهل په غاړه پرتو یولسو هیوادونو د آزاد تجارت اخیری تړون ته رسیدلي چې تر مخه به یې د نړۍ نیم په نیمه تجارت په منځ کې ټیکسونه او نور خنډان ختم کړی شي. قدرمن اوردونکو دا اوس ټکی اوس پام شي د دې او ځینو نورو مهمو نړیوالو خبرونو تفصیل ته. افغانستان کې د امریکا او نړیوال عسکرو کمانډر ویلي د افغانستان پوځ قندوز کې په اسپتال د هوایی بمباری لپاره غوښتنه کړې وه. دغه پیښه کې دوی مریضان او د اسپتال د عملی کسان وژل شوي. امریکایي جنرال جان کیمبل خبریالانو ته په پینډاګان کې ویلي د خالی پورو شوي دغه پیښې په اړه چې کوم لومړی بیان د امریکایي فوج په دفاع کې مخې ته راغلی او په وروستو سختې نیوکې شروع شوې وې د هغې تسی یا وضاحت کول غواړي. یاد دیوی د ډاکټرانو نړیوال تنظیم ډاکټر وداوت بارډر د سوری لاندې خلاص کړی شوی اسپتال باندې تر نیم ساعت پورې بمباری کې د علاج لپاره پراته مریضان او په قندوز د څو ورځو راسې روانې جګړې له کبله جوبل شوي خلک په هدف شوي وو. په دغه پیښه کې 12 ډاکټران او 10 مریضان وژل شوي وو چې پکې 3 ماشومان هم شامل دي. د ښاغلي کیمبل د بیان راتلو وروسته له طبي ډلې ایم ایس ایف مشر ویلي حقیقت دا دی چې دغه بمونه امریکا غورځولي. یو لوی اسپتال چې پکې مریضان او د ایم ایس ایف د ډلې عمله موجوده وه میشته شوي. د ویلي د دې ناوړې پیښې هیڅ قسمه جواز نه جوړیږي. اخو د امریکې د دفاع وزیر اش کارټر ویلي د شمالي افغانستان په قندوز ښار کې د هغه واقعي تحقیقات به کولی شي چې پکې په یو اسپتال کې د مشکوک امریکایي هوایی بریدونو د لاسه 22 کسان وژل شوي دي. د یورپي هیوادونو د 15 ورځو سفر شروع کولو په موقع د امریکې د دفاع وزیر یا د پینډاګان مشر اش کارټر په قندوز کې شوي په مرګ جوبله خفغان سرګن کړی دی. د روس د پارلیمان یو غړی ویلي د روس ځنی پخوانی پوځیان یا رضاکاران چې په ختیځ یوکرین کې جنګېدلی وو امکان دی ډېر زر په شام کې د حکومتي عسکرو سره شامل شي چې د اسلامک سټیټ او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کې برخه واخلي. ایډمیرل ولادیمیر کومیودوف د روس انټرفیکس خبری ایجنسۍ سره نن د ګل په ورځ په خبرو اترو کې ویلي په شام کې د روسي عسکرو په ځمکه د شامي فوج سره مرستې امکان ډېر دی. ښاغلی کومیودوف د روسي پارلیمان د دفاع کمیټې مشر دی. که څه هم د روس د دغه مداخلت څه موده نه ده ښودلې او نه په دغه بیان کې د روس لخوا او نه په دغه بیان بیا د روس لخوا سراغلی دي. د روس پارلیمان د دغه غړي دا خبرې په داسې حال مخې ته راغلي چې داسې نتایجه مطبوعاتي رپورټونه موجود دي چې د روس دغه رضاکاران د وړاندې نه د شام په جګړه کې برخه اخلي. اخوا ناټو د روس یو جنگي جهاز د ترکیې سرحدي حدونو ته په داخلېدو د روس نه وضاحت غوښتی دی. د روس یو چارواکي خراب موسم د دغه سرحدي خلافورزۍ علت ښودلی دی. امریکا او د بحر الکاهل په غاړه پرتو یولسو هیوادونو نن د ګل په ورځ د آزاد تجارت په اړه یوې معاهدې ته رسیدلي چې ورسره به د نړۍ د نیم اقتصاد لپاره ټیکسونه او تجارتي مشکلات کم شي. د امریکا او دغه یولسو هیوادونو ترمنځ دغه معاهده یا ترانس پیسیفیک پارټنرشپ د امریکا صدر باراک اوباما د خارجه پالیسۍ یوه لویه کامیابي ګڼل کیږي. د لیبیا پارلیمان چې د نړۍ لخوا مرسته ورسره ده، نن د ګل په ورځ خپله موده غځولې ده، کوم چې د روانې میاشتې په شلمه نیټه ختمېده. دغه ګام د ملګرو ملتونو د امن کوششونو کې خنډان اچولی شي. او د ګل په ورځ په عراق کې په موټر بمبي چاودنو کې 30 کسان وژل شوي دي. عراقي پولیسو په وینا تر ټولو خونړۍ چاودنه په شی اکثریتي خارګوټي خالص کې د ګڼې ګوڼې په یو مرکز کې شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د ډیوا ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاور او اوري. قدرمن اوریدونکو، تازه او مهم خبرونه مو واورید. اوس مو پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ته. د افغانستان کندوز ښار کې په اسپیټال د امریکایي الوتکو له خوا بمباري باندې یو امریکایي جنرال ویلي د افغانستان د پوز په غوښتنه یې دغه بمباري کړې ده. امریکایي جنرال جان کیمبل خبریالانو ته نن په پینټاګون کې ویلي چې د خالی پوره شوی د غپی خې پړه چې کم لومړی بیان د امریکایي فوج په دفاع کې مخې ته راغلی او په ورستو سخت نیوکه شروع شوی د غي تصحیح کول غواړي. یاد دی چې د ډاکټرانو نړیوال تنظیم ډاکټر وداوت بارډرز د سوری لاندې خلاص کړی شوی اسپیټال باندې تر نیم ساعت پورې بمباری کې د علاج لپاره پراته مریضان او د دغه اسپیټال ډاکټران وژل شوی. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
افغانستان کې د امریکا او نړیوال اسکرو کمانډر ویلي د افغانستان فوز قندوز کې په هسپتال د هوایی بمباری لپاره غوښتنه کړې وه. دغه پیښه کې 22 مریضان او د هسپتال د عملی کسان وژل شوي وو. امریکایي جنرال جان کیمبل خبریالانو ته په پینټاګان کې ویلي د خالی پورس شوي دغه پیښې په اړه چې کوم لومړی بیان د امریکایي فوز په دفاع کې مخې ته راغلی وو او پرې وروستو سختې نیوکې شروع شوې د هغې تصحیح کول غواړي. یاد دی وی چې د ډاکټرانو نړیوال تنظیم ډاکټر وداوت بارډرز د سوری لاندې خلاص کړی شوی هسپتال باندې تر نیم سات پورې بمباری کې د علاج لپاره پراته مریضان او په قندوز کې د څو ورځو راهیسې روانې جګړې له امله ژوبل خلک په هدف کړی شوي وو. په دې کې 12 ډاکټران او 10 مریضان وژل شول چې پکې 3 ماشومان هم شامل وو. د هاغلی کیمبل د بیان راتلو وروستو د دبی ډلې ایم ایس ایف مشر ویلي حقیقت دا دی چې دغه بمونه امریکا غورځولي. یو لوی هسپتال چې پکې مریضان او د ایم ایس ایف د ډلې عمله موجود وه وویشته شول. د ویلي دي چې د دې ناوړه پیښې هیڅ قسم جواز نه جوړیږي. افغان چارواکي وایي چې د 10 نه تر 15 پورې وسلوال جنگیالي دغلته پټ وو. ولی د ایم ایس ایف ډله وایي چې د امریکایي حملې نه وړاندې دغلته هیڅ قسم انخطا یا ډز نه و شوی. هغلی کیمبل وایي چې معلومات ښایي چې افغان چارواکو ویلي چې دوی باندې د دښمن لخوا د دغه ځای نه ډزې کیږي او د امریکا د پوځ نه یې د دغې پر ضد د بمبارۍ لپاره کومک وغوښته. دوی ویل چې هوایی عملیات د طالبانو پر ضد ترسره کړی شول او پکې ځینې عام خلکو ته مرجوبله واوړېده. د په دغه پیخه د نور څه ویلو څخه ډډه وکړه او وی ویل چې لا هم د پلټنو عمل روان دی. هغلی کیمبل وایس اف امریکا ته وویل چې راتلونکو څو ورځو کې به په دې حق له نور تفصیل هم په ډاګه کړي. د امریکا د دفاعي چارو وزیر ایش کارټر هم په پوره توګه د پیښې د پلټنو کولو ژمنه څرګند کړې ده. د قندوز په هسپتال شوی بمباری ګرد نړۍ کې د خیر ښېګڼې ادارو لخوا سختې نیوکې راپورته کړې دي. د ایس ایم ایف تنظیم ویلی دی چې خپل عملی د قندوز نوستلې او په آزاد توګه د پلټنو لپاره غوښتنې کړې دي. سپین ته د سفر په وخت لار کې هغلی ایش کارټر ویلی چې د قندوز پیښه زیاته پیچلې او مشکل شوې ده، خو ژمنه یې وکړه چې حقایقو ته به ځان رسوي. د دا هم وویل چې امریکایي عسکرو ته یې امر کړی دی چې په سیمه کې څه قسم د طبي مرستو ضرورت وي نو او دې رسوي. بلخوا د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته ویلي چې د دوی جنگیالي بیخي دغه هسپتال ته نه ورغلي.
ګران اردونکو، دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو. دا قدر من اردونکو، په داسې حال چې په شام کې د شامی پوز د مرستې لپاره د روس چې کومه هوایی یا جنگی الوتکې دي هغه الته موجود دي او دغه په مرسته کې بمباری کوي چې په امریکا او د امریکا ائتلافي هیوادونو اندېښنې هم خوده دي. د روس د پارلمان یو غړی بیا نن ویل دي چې روس ځنی پخوانی پوځیان یا رضاکاران چې په ختیځ یوکرین کې هم جنگی دلی او امکان دي ډېر زر په شام کې د حکومتي عسکرو سره شامل شي چې د اسلامیک سټیټ او په دغه هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کې برخه واخلي. ایډمیرل ولادیمیر کومایودوف د روس انټرفیکس خبرې ایجنسی سره د ګل پورس په خبرو اترو کې ویلي په شام کې د روسي عسکرو په ځمکه د شامی پوځ سره مرستې امکان ډیر زیات دی. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا د رپورټونو خلاصه زموږ همکار محمد اکرام نورو.
د روس د پارلمان د دفاع چارو د کمیټې مشر کومایودوف د روس انټرفیکس خبری ادارې ته ویلي د شام په خبره د روس ځواکونو د ورتلو امکان شته دی. نوموړي د شام په جنگ کې د نیخ په نیغه شاملېدو د نیټې په حق لاسه ویلې نه دي. د روس د پارلمان د غړي دا بینا د هغه میډیایي رپورټونو وروسته راغلي چې پکې ویل شوي د روس رضاکاران د شام ځواکونو سره یو ځای په جنگ کولو لیدل شوي دي. اخوا نیټو د ترکی د هغه رپورټونو پس د روس نه د وضاحت غوښتنه کړې چې وایي د دوی جنگي جهازونه د ترکی د پولي اړخته اوختي. روسوی جنگی جهازونه یې په شمالي شام کې د داعش مرکزونه په نخه کول. روس تیره هفته شام کې هوایي حمله شروع کړې وي او دا وکوي په حمله کې د دولت اسلامي او نورو ترهګر ډلو مرکزونه په نخه کړې شوې دي. اخوا د نیټو جنرال سیکرټري سټالټنبرګ د ګل پورز ویلي د ترکی خارجه وزیر فریدون سینرلیوګلو سره یې شام کې د روس په عملیاتو خبرې کړې دي. د نیټو شورا ویلي د ترکی چارواکو څو ځله د روس جنگي جهازونو ته خبرداري ورکړو چې د دوی هوایي سرحدونو نه اوزي. نیټو د روس دغه عمل غیر ذمہوار بللې دي او د روس نه یې وضاحت غوښتې. د روس میډیا د دفاع چارو د وزارت ترجمان د خولې وای د شام او ترکی په سرحدي پوله دغه پیښه د خراب موسم له وجې راپیښه شوې او دا چې دیتا د سازش ګام په توګه قتل پکار نه دي. نوموړي ویلي شام کې د روسي جنگي جهازونو کمانډرانو په راتلونکي کې د داسې پیښې مخنیوي لپاره ضروري ګامونه اخستي. غربي هیوادونه شام کې د روس په هوایي حملو نیوکې کوي او وایي د روس هوایي حملو کې د تونلارو په ځای د شام مخالف یاغیان په نښه کولی شي. د نیټو مشر سټالټنبرګ وایي دا د سیمې امنیت او ثبات کې مرسته نه کوي. د روس دفاع وزیر د ګل پورز ویلي د دوی ځواکونو هما، هومس، لتاکیا او ادلیب صوبو کې د دولت اسلامي یا داعش نه مرکزونه په هوایي حملو کې وشتلي دي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي عراق چرته چې امریکا د دولت اسلامي پر ضد هوایي حملې کوي د دوی نه دغلته د حملو کولو غوښتنه نه ده کړې. لاروف ویلي روس د آزاد شام پوس په نوم یاغي ډلې سره رابطه کولو لپاره تیار دی. څوک چې د تیرو څلورو کالو راهسې د صدر بشر الاسد خلاف جنگ کوي. د شام په درزنونو یاغي ډلو د ګل پورز ویلي د با د ماسکو هوایي کمپاین وروستو په روسي ځواکونو حمله کوي. صدر اسد د اتوار پورز ویلي ټول منځنۍ ختیځ به د تباهۍ سره مخ شي که چېرې د هغه د حکومت مخالف توندلارو پر ضد د روس هوایي بمباري کامیابه نه شوه.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوه ریډیو دی. قدرمن اوریدونکو په داسې حال چې د روان کال په حج کې په مینا کې د ټیل نه ټیل په پیښه کې د وژل شوو پاکستانیانو شمیره اتیاو ته رسېدلې ده او اوس هم شپږ پنځوس پاکستانیان لا درک دي. نن یعنې د ګل په ورځ د پاکستان په سینټ کې د مینا په دغه پیښه باندې بحث شوی دی او د مخالفه ډلو غړو د پاکستان په مرکزي حکومت او په سعودي عرب د سعودي عرب په حکومت باندې سختې نیوکې کړې دي. په دغه بحث کې د مخالفه ډلو کسانو د حکومتي ډلو د حکومتي ډلې د کسانو او بیا د مذهبي عمرو چې کم مرکزي وزیر دی امیر الحسنات دغه نه پوښتنې کړې دي چې د هغه پاکستانیان چې په دغه د دغه پیښې وروسته به درک دي د هغې په حق له دې زر تر زره اولس خبر کی. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا تفصیلي رپورټ د ډیوه ریډیو خبریال پیر الیاس خان نورو.
سینټ کې د مخالف ګوندونو غړو لخوا په مینا کې په حق رسیدلی او تر دې دمه بې درکه پاکستانی حجیانو په اړه مناسب ګامونه نه پورته کولو باندې سختې نیوکې وشوې او د دوی ویناوه چې د دې پیښې د بې پلوه پلټنې وکړی شي. د بعضې غړو ویناوه چې حکومت د مړو او بې درکه پاکستانیانو چې کومه شمېره ښایي داسې نه ده، بلکې د دوی په وینا دا په زرګونو کې ده او اولس ته رښتیا نه ویل کېږي او حکومت دا دریځ ورکوي چې دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب.
نمبر ایک یہ ہے کہ پراپر رپورٹنگ سسٹم جو ہے وہ ان پلیس نہیں تھا جب یہ انسیڈنٹ ہوا شروع ہوا، وہ میڈیا جو ہے وہ دفتروں کے بند تالے دکھا رہے تھے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی جو بڑی افسوسناک اور مایوس تھی.
جدید پیخے دا حکومت لخوا برابر رپورٹنگ نہیں کی گی اور ہغا ٹول کارونا کم چی حکومت تکول پکارو ہغا میڈیا کوی. خود باز غڑو بیناوا چدا فقط یو پیخوا اور باز خلق دیتا غلط رنگ اور کوی اور مقصد مسلمانانو کې بلتون راوستل دي. دې په جواب کې د مذهبي چارو مرستیال وزیر پیر امین الحسنات ایوان ته وی،
کافی دن گزر گئے، ہم ان کی تلاش میں مسلسل جاتے ہیں، جن کے چہرے مسخ ہو گئے، جن کی جسم کی حیات جو ہے وہ اپنی اصل پوزیشن میں نہیں رہی، ان کی شناخت کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. ہم نے سعودی حکومت سے اس بارے میں گزارش کی ہے
چہ دمڑو او بدرک حاجیانو لٹون روان دے، ہغه مڑی کوم چی خراب شوی دی دهغه پیژندنا مشکل ده، خو مونږه دې لړکی سعودی حکومت سره په تماس کیو. او وی چې د مینا پیخ په هړه چې مونږه تا کوم اطلاعات راځي دا سعودی حکومت را کوي او تر دې دمه چې کوم شمیره په هغه کې د تصدیق شوی مړو پاکستانیانو ورکړې شوی ده هغه شپږ او یادی، او په دې کې وسر ویښ ټپیان دي او شپېته تر اوسه پورې بدرک دي. مرستیال وزیر اوی چې د مړو او بدرک شوی خلکو فیرس حکومت سره ده او دا میډیا او عام اولس سره شریک کول شي. چیرمن سینټ د سینټ لخوا درې بیلونه د قومي اسمبلی نه په دریو میاشتو کې نه پاس کېدو له وجې غیر موثره کېدو باندې دغه بیلونه د پارلیمان غړي غونډې ته ولېګل چې دغه رنگ دی کې کوم کمی دی هغه پوره کړی شي. د پیپلز پارټی سینټر فرات الله بابر لخوا وړاندې کړی شوی په دې بیلونو کې د غیرت په نوم قتل، ضابطه فوجداری ترمیمی بیل 2015، د جنسی زیاتی مخنیوی قانون کې د بدلون بل 2015 او پرایویټایزیشن کمیشن ترمیمی بلونه شامل دي. د جنسی زیاتی مخنیوی قانون ترمیمی بل کې استغاثه کې نور حواله راوستل چې لوجه د غرنګ مجرم د قانون د لاسونو نه د بچ کېدو جوګن شي. په دې قانون کې پر ډی این ای ټیسټ په سلیری شو ساتو کې کول او دا رقم مقدمه په شپږ میاشتو کې فیصله کول او غک شوه دي. د عوامي نېشنل ګول سینیټر باز محمد خان لخوا وابډ هاوس د لاهور نه اسلام آباد ته انتقال کولو تاریخ ته حکومتي غړو مخالفت باوجود ایوان پاس کړو. په غونډه کې دا وخت د پاکستان کرکټ بورډ د دفتر د لاهور نه اسلام آباد ته انتقال کولو تحریک باندې بحث روان دی. چیرمن سینټ د ایم کیو ایم سینټرانو لخوا د استعفو په اړه په خپل رولینګ کې وایي چې د انفرادي او اجتماعي استعفو منظورولو طریقې کار جلا جلا دی. دا به کتل وی چې دا استعفې د احتجاج په توګه ورکړې شوې دي یا واقعي سیټ خالی کولو لپاره ورکړې شوې دي. د وایي چې د عمل لپاره د سینټ سرویخ تواتر غونډې ضروری دي په کوم کې بچی دا فیصله کول شي. په غونډه کې د حکومتي غړي لخوا د کالباغ ډیم په جوړولو زور ورکولو باندې مخالف ګوندونو غړو سخت احتجاج وکړو او د خپلو چوکو نه راپاسېدل. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا رادیو خبرونه په میډیم ویوز 2.22
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈی وائی ریڈیو دا قدر من اردن کو دا پاکستان پا سینٹ کے شوی بحث پاڑا مو تفصیل واور دا گران اردن کو سوم پا مینا کے دا ٹیل ناٹیل دا دغی پیخی روستو دا بیدرکا کسانو شمیرا دا مدبوات ریپورٹون ترمخا وسا وسا لور سلویخ تا پا دغی کے زیاد شمیرا بیا دا افریقائی حیواد نائجیریا پس پاکستان او بیا ایران دے کسو هم ایران او زنو نورو حیوادونو پا دغا پیخ باندے سعودی عرب تا سخت احتجاج کرے دے دا سعودی عرب دا حکومت نے پختنې هم کړې دي او د ایران حکومت سعودي حکومت ته دا هم ویلو چې په دغه پیښه دي د مسلمانانو هیوادونو نه معافي غواړي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د سعودي حکومت نه په دغه مسله باقاعده توګه څه پختنه نه ده کړې. په مینا کې د دغه پیښې وروسته د بدرکه کسانو او د مختلفو هیوادونو د غبرګون په اړه د وایس اف امریکا یو رپورټ زموږ همکاره انیلا خالد تاسو ته وړاندې کوي.
د حج پیخه کې د نایجیریا حج کمیشن د سلور اویا کسانو د مړینو او سلور شپیتو زخمیانو پخلی کړی دی. د خبری رپورټونو تر مخه د نایجیریا د مړو کسانو شمیره تر افریقي ټولو ملکونو نه زیاته ده. علاوه د دغه وو سوا او سلور سلویخ کسان وس هم بے درک دي. په نایجیریا کې د احتساب مسلم لیگ ایگزیکټیو ډایریکټر یوسف یعقوب ارګاسی وایي
of course you know we are muslims and when such things happened we completely surrender to
munga musalmanan yu okal che da se kisma pe khushi no munga allah taala na madad gwaadu
zani mulku na wai che da haj da pe khizi mawar saudi arab de kho nigeria la usa puri pa sarkari sata sada se kisma bayan na de war kade argasi aur nigeria hukumat na gukhtana kawi aw wai
should try to ensure that the sponsor I mean government delegations that will go there
حکومت له پکار دی چې آینده حج کې د ځنې کسانو ذمہواری ولګوي چې حاجیان په هغه کوي او لار ورته سموي چې په آینده کې د داسې قسمه پیښو مخنیوي وشي.
سعودي چارواکي وایي چې د حج پیښه کې تر دې دمه وو سوا یو کم اویا کسان مړ شوي دي، خو نړیوال رپورټونو تر مخه د مړینو شمیره د یو زر نه زیاته ده. بلخوا د پاکستانی چارواکو وینا ده چې په دې پیښه کې د پاکستان تقریبا شپږ اویا کسان مړه او پنځه پنځوس نه زیات بې درکه دي او څه کسان د سعودي عرب په مختلف هسپتالونو کې زخمیان پراته دي. د ایران یو عینی شاهد وایي چې د حج پیښه ځکه وشوه چې سعودي منتظمینو یو سړک بند کړو او ډیرو خلکو دا هم ویل چې بادشاه سلمان زوی په دغه خوا تیرېدلو. د ایران حج تنظیم وایي چې د سلوریم سوه نه زیات ایرانیان په دې پیښه کې مړه شوي دي. د پیښې وروسته په ایران کې یو شمیر خلکو د سعودي سفارتخانې مخې ته احتجاجونه هم وکړل. د ایران صدر حسن روحانی په دې حق له خپل بیان کې وویل چې د پیښې په دې موقع موږ د صبر او استقامت نه کار اغسته دي، خو که ضرورت پیښ شو نو موږ به د طاقت په جبه کې هم خبرې کوو. بلخوا د سعودي عرب بارنو چارو وزیر عدل الزبیر ایران تورنوي او وایي چې ایران دې په دې پیښه سیاست نه کوي، باید چې ایران د پلټنو نتیجو ته صبر وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
ګرانوردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر منوردونکو نن بعد ډیو ریډیو سار په خیر خبرونه تاسو د فوزی انجم بیبي او محمد اکرام سراوري په دغه خبرونه کې به نن د استادانو نړیواله ورځ مانځل کیږي، په دغه باندې بحث کیږي، د استادانو په کار باندې، د یو ماشوم په پرمختګ او دغه په خراتلونکو کې د استاد په کردار باندې. په دغه کې تاسو هم برخه اغسته شئ. ټلیفون نمبر 001-202-205-03 دغه شانتي دویم نمبر دی 0000-00-90 په دغه خبرونه کې به د پاکستان په وخت د وو نه اتو پورې بي بشیرینو برخې په هغه کې به ایوازې بي بشیرینی په پروګرام کې برخه اخلي. تاسو کولی شئ چې د شپږنیمو نه تر وو او بیا تر اتو نه اتنیم پورې په دغه خبرونه کې برخه واخلي. نو سم ستاسو پام راګرځو د بلوچستان ایالت په اړه یو رپورټ ته. د پاکستان کړکېچن ایالت بلوچستان کې د صوبایي حکومت د دغو داوو چې دوی د تعلیم د پرمختیا لپاره فنډونه سیوا کړي او هڅه کوي چې په دغه ایالت کې د تعلیم شرع سیوا کړي او د تعلیم موقع ډیر کړي، نو په ایالت کې اوس موجود سکولونه د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. تاسو ته به در یاده کړو چې په نږدې ورځو کې د رپورټونو تر مخه په بلوچستان ایالت کې په سونو داسې سکولونه باندې بحث شوی دی چې هغه په کاغذونو کې خوشته خو په حقیقت کې نشته. په بلوچستان کې موجود چې کوم سکولونه دي هغه هم د یو شمیر ستونزو یا مشکلاتو سره مخ دي. په دغه اړه تفصیلي رپورټ اورو د ریډیو خبریال حمید سمسور نه.
په بلوچستان کې د تعلیم د څنګ په ضد باندې احتجاجونه وسو. دغه احتجاج نه یوازې په کوټه کې بلکې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د کیچ په زامران کې هم د بند سکولونو په ضد باندې لوستونکي راووتل په تربت کې احتجاج وکړي. په دغه احتجاج کې طاهر زمرانی هم شامل وو. لا تو زخه بیا تر لس پوری سکولونه تړل سوی دي. موږ احتجاج په دې کوو چې له یو څو کلو زخه زموږ سکولونه تړل سوی دي. موږ د تعلیم وزیلی او مرستیال افسر ته هم ګیلې کړې دي، خو تر اوس مهاله پوری استادان ناراضي. د توم د میډل سکول کوهارډ لوستونکو هم احتجاج وکړي. دوی د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه کوله چې تر اوس مهاله پوری و دوی ته درسي کتابونه نه دي ورکول سوي. کیچ د بلوچستان په هغو ګرمو سیمو کې شمیرل کېږي چې هلته د سکولونو اوږدې رخصتۍ په دوبي کې کېږي. د اګست له 12مې څخه دا په سکولونو کې د درس تدریس لړۍ پیل شوې ده. دلته په کوټه ښار کې بیا د هغو سکولونو ماشومانو احتجاج وکړی چې سرکاري ودانۍ نه لري، د کرایې په ودانۍ کې پرانستل شوي دي، خو له تېر یوه کال څخه و مالکانو ته پیسې نه دي ورکول شوي. اوس دا سکولونه تړل شوي دي. واتیا ته نږدې داسې سکولونه دي چې هغه خپلې ودانۍ نه لري.
بیشتر ہمارے جو غرض اسکول ہے وہ کرایہ کے مکان میں پاکستان کے ہمارے حالات کے ہر کوئی اپنے بچیوں کو دور نہیں بھیجنا چاہتا، تو اس کے باوجود بھی لوگوں میں شعور ہے، پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچیوں کو، اور گورنمنٹ کے یہ حال ہے کہ کرایہ کے مکان میں اگر
زمر زیادہ تر دنجون سکولوں نے کرایے پر مکانوں کی دی. بلوچستان کے خلق خپل انجونا آزاد نہ لری، خو بیا ہم پخلگو کی شعور ستا پخپل انجون باندی سبق ویل غواڑی. دا حکومت دا حال دی چې د کرایې د ودانۍ سکولونو اوس تړل سوی دی. لور سکولو ته خلق نجونه لیژل نه غواړي. د بلوچستان د اعلی وزیر د تعلیم د څانګې سلاحکار پروفیسر رضا بڑی بیا وویل
یہاں کرایہ والوں کی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، دوسری جگہ ایسے ہیں کہ اسکول ہی نہیں، سرے سے آدھی سے زیادہ آبادیاں ہمارے اسکولوں سے محروم ہیں جس میں بچیاں زیادہ تعداد میں ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے قانون کے مطابق بھی
دلتا دا کرایو دا ودانی خبر کجی خوپا نور زائیو کی بیادا سی وزدہ چی آلتا اسکول لسر زخ گر سنوی ترنیمی زیاد زموج خلق لسکولون زخ بے برخی دی چی دیر برخیت دنجون دا زموج پرس جوڑجی پا قانونی ڈول باندی هم او لوی بادار ته د جواب ورکولو هم چې موږ به هر ماشوم ته مفت او لازمی تعلیم ورکو او چې معیاري وي. د بلوچستان د تعلیم د څانګې سلاحکار پروفیسر رضا بڑی چې وویل چې زموږ حکومت تعلیمي بودیجه لا 100% زخه اوس تر 20% رسولې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
اوس غوښه یې اداري ته چې د امریکا د حکومت نصر وړاندې کوي.
امریکای د شمالي افریقې په ساحل او په نورو سیمو کې ترهګرو ګوندونو سره د کارکونکو نامتو کسانو په حق له د معلوماتو او د اطلاعګانو ورکولو په سر د انعامونو ورکولو خپل وړاندیز فراخه کړی دی. په دې لړ کې د مختار بالمختار نوم د ذکر وړ دی، څوک چې د خالد ابو العباس بریګیډ بانی دی، کم چې د خونړي بټالین په نوم هم یادیږي. دې ډلې د ده په مشرۍ کې سخت کال جنورۍ کې د الجزایر په الامیناس ځای کې د ګیس د رصد په ځای یو خونړۍ حمله وکړه. په دغه حمله کې د څلورو امریکایانو په شمول 9 برامته کسان قتل کړی شول. دې نه وړاندې دی د الجزایر په فوج کې نوکر وو، وروستو اسلامی مغرب کې د القاعده ستر کمانډر شو، او په ګڼو ترهګر حملو کې او د غربي ملکونو د استوګنو په اوچتولو کې برخه واخیسته. د الجزائر یو عدالت د کال 2004 په جون کې د په غیر حاضرۍ کې دته د 500 سزا اورولې ده. دا سزا دته د ترهګر ګوندونو په جوړولو، د شکو کولو او د غیر قانونه وسلو د استعمال په سر ورکړې شوې ده. د امریکې د خزانی محکمې او ملګرو ملتونو هم په د بندیزونه لګولې دي. بالمختار د کال 1902 د جون په لومړۍ تاریخ په الجزائر کې پیدا شوی دی. ویختی تور دی او په یو سترګا نابینا دی. د ابو العباس او د مستر مالبرو په نومونو هم یاد دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د بالمختار د در درک په حق له معلوماتو ورکولو باندې $15 میلیون انعام ایښودی شوی دی. امریکا د هر قسمه ادباري معلوماتو د پوره پوره پلټنو کولو تسلی کوي. مخبران به چاته نه ښایي او که اجت پیښ شو نو امریکا د دوی او د دوی د بال بچ بل خوا بوتلو ته هم تیاره ده. که چاته د دې تن په باب له څه معلومات وي نو نږدې امریکایي سفارتخانی یا کونسل خانی سره د رابطو کې یا د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د rfj@state.gov په ایمیل پته اطلاع ورکړي.